سلامونه وختم بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي لري توګه قسمه کې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یوه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي دوک پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونانان د نومبر 28مه په یو بین کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشي دوک پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیستونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاد یو دینو ما مشر روزاتون بای وویل چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون سنې سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 13 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته ولری. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لوینو د نوومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نوومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سیډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. 40 کلن سیډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 20 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاو ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې ولسمشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اس کسان مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خانیونس ښار کې د اسرائیل پوځي بریدونو کې وژل شوی دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل چې د اسرائیل پوځ په غزه کې پر هغه کم به هوایي بریدونه کړی چې په تیر وکال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوی خلکو پکې پانا خسته به. د دوی په خبره پم دې کم کې وطن وشه شي دي. د بریدونو په دا بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیل لوربند روسه په غزې کې دوربند لپاره اهله مندي. روسي خبر ورکړه چې اوکرين چارواکي وایي روسي د پلازمینه کیف په ګډون د خارکیف او اوديسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرين د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیز رسنیو ویلي چې اوس بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دخپن تر بریټ لاندې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونه کوم د کیوي او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
روان ژمی ته د افغان کډوالو اندېخني
علي می دغه مؤمنان می دغه د زوی چمان می دغه دی ور خپل د مزاګ مؤمنان مرته ولاړ علي دغه کمالات کوم دي د دې تشويني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مرتګو کې د فابریکو جوړیدل
کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخل دي فابریکې کې
پرون کې تنور په لور حمله دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لامل مړه شوي دي. یا دو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا واپس اړې دو سره به په راتلونکو میاشتو کې دا ناروغي لا زیات شي. ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړه شوي دي. ډاکټران سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزیات سنه ککړ پراپورکي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنجشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109,903 پېښې او 196 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پېښې او 105 مړینې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پېښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پېښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
خوناکې اونده کې وي او شدیده تبه وه ورسره، او ماشوم تقریبا 3.5-4 کالو به و. فکر کوم دولتي دفغانو ته م وړی او ډاکټران د شخصي ته م ور شاید 15 ورځې مریض تېره کړه تکلیف، بیا هغې نه بعد صحت نه شوه.
په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې 2 میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل، کله مې سې ډاکټر ته ویوړو هغه نو هلته صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلی. هماغه و په 3-4 ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي، هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پېښو او مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي، او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي، باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت هم سږکال په ماشومانو کې د شیر یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 14 ویلي و چې سږکال په ماشومانو کې د سرخکان 6 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پېښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 210 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي.
بلې، څنګه چې ژمی مخ په رارسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي، اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیک دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې دی د هغوی معافیت ډېر ټیک وي، او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پینزو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفیات چې دی فوق العاده زیات وي. یو خو پخپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې دغه پخپله د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بالاخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې د دی چې هغه رواجونه دوی دپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخري سینه په ویکسو دغه غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو یو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه ساه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلي وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو یو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ بیا کوټه چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخلېږي د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي بیا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لا زیاتېدو
سبب ډاکټر صاحب ورسته دینا هلته په افغانستان کې ونور مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغسې یو اساسو شرایطو کې نور سم د دغو ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو معوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنه یې وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې چې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپله لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش چې کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
ډاکټر نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او تر څنګ د دواجاتو په برخه کې ستونزې شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجي ده په ښه توګه ترسره کړي؟
په افغانستان کې که چېرې موږ غواړو چې د ماشومانو په رابطه باندې چې ښه مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خویندې او میندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړل شي. هغه ښځې ډېر عامه پوهاوی ډېر زر خپلوي او یا ډېر زر پروګرام باندې ملکي کوم یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډېره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډېر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په د صحي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته چې دی ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسولیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درګاره ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کم وي کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد جیوار راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګنده کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوي خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ وه چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې وروسته وویل چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو له مخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریښې دي. د دوحې درېمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازیو او د یو شمېر نړیوالو استازیو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د ستونزو، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوحې درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماتیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوحې درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیه زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټ الوتکو په بریدونه کې په نښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوز پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېره شپه د دې هیواد پر بیلابیلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژۍ تاسیسات په نښه شوي دي. د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن ګولاشچنشکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه په خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه اړه کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتس کې فعالې شوې وې. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید تر ښکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا د مخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداری ورکړی و روسیا د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات په نښه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 زرو ډېر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روټرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل لوړپوړي چارواکي روز میری ډیکارلو خبرداری ورکړی که چېرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي دا روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې دا مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د سوګري لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلمی داغ مومنان می دغاری د زوی تمان می دغاری د ور خپل د مداغ مومنان مرتولات قلا داغ رقم الله کوم دی دادی تشی وین لري او چن مر درګه په جلال کډوري پخسی پر د اصلور چنزو کړو بای خو ته دا یګد پر د خیمو باندې پر
دا دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا تشور تو ګره ور صدا کده دام دی فور خیا مده مومنان در لاندې ناشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک للارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک، تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مومنانې ګرده ناجوړي دغه دي تورته ګوره وسالات دغه دي ناجوړي دي تبې کېږي زکامونه راپورې دي ټول کور مې دغه رقم دي ژمی دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم، پر وړو قدرت ستا یم، پر خایشه قدرت ستا یم، وروره د خپل د خیمې وس لرم چې پر وای اچوم دغه مې پیالارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کوشنیانو د اټکه مریضان دي وروره دایوه چرګ بس خاص لختاره سو کېزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي ژمی دي راځي دغه نو کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر بده سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو اجي وسم پراته دي نو دا وبو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلی چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې اداره کمه د خیمې رسوي کړی دی د وژ جمی د پاره هغه خیمې دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالات پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمې وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غمونه خوري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره اله ته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چارانو په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې پراته یاسو په ماجر کې پراته نه منی کې هم ځکه لرو یا منی کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن داز مژ ژوند دي د ژړې چې روانوي خیمې ټول لسی کې د مرو خیمې را وسوځل زمې ته خوم دوه ور خطا دی ولا دوه دغه ولا کوته درو چې ما خیا د باران سره ځان نه پپټ
دا خونو باران روان شي و براله خو به خوم په مخه کوي نو ژمی دی یخ دی نری نری ټاټونه دي ټاټونه مو خیمې مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خبرېدو پرې د راستانه سو کډوالو د غوښتنو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزش د 191 کډوالو کورنیو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمېر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوي صنعتي فابریکو بریاو او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په موخه جوړ شوي دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوي چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی فابریکا چې د یو میلیون ډالرو په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړوای:
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دای فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. کاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکه 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای:
په میدان وردګو ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې وویل موږ په داسې ماشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر استمنی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه وده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده چې راځي خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمینه مساعده شي. او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم د امان ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړې شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 23 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.